پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړې زیاتېږي، افغان چارواکي په وسلوالو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
له جګړې ور اخوا د کابل د شاروس بنکري او بو ذخیره کول پایل شول. دغه بنبد برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربېره د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکي او بو هم برابروي.
د کال بدر د 1 میلیون متر مکعب او به تنظیموي.
په هلمند کې مور او ماشوم د یو دولتي روغتون کارکونکو وای پر دې سربېره چې لته رو میاشت رئیس تنخواګانی نه دی ورکل شوی، د درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د تر څنګ د سوار له سو میلادي کال د پاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویب پاڼې وتړلې. د خبرونې په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو پایل په خبرونو کې او اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د مان چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه وی پاڼې بندي کړې. د خبرونو تفصیل: په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلی د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصو ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفر ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ول چې په اتلس ټپیانو کې شزه او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزی روغتون د هوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دی. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادی رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هوان د حقی مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوا نه اسداباد په خار باندې شپه فیره د هوان مرمۍ ته وویل چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولې ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونی خبرې بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر ماشام خبر شو ویلي درې دیش په پانی چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولې او درې نور چې د ایران د اړوندې وسلواله ډلې کټایب حزب الله له خوا خبرې دلې باندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس واک له خوا اداره کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي، په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو در رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې لمخې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې را بشري مرستې استول کیږي. دا تر هغه چې د روسیې له وړاندې سره هم سمون درلود د 1200 میاشتو په مخه عملی شو، خو اوس چې د دې موافقې مهلت د جولای په لسمه پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او ډیر شمیر نور هیوادونه غواړي دا لار باید پرانیستې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدي سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو لاري هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لاري د بشري مرستو در رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اکشته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي افغان چارواکي په وسله والو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندینې ول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړي ډول پاکستانیان جنګي کې. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په انلاین غونډه کې تیره ورځ طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپل ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه له بهرني تروریزم سره اړیکې پالي. خو طالبانو په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او د القاعده په ګډون له نورو بهرنیو وسلوالو سره اړیکې لرل رد کړي دي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځنګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړي. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس ته پاکستان د پوز افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی او خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوز کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوز دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې ل یو نیم کال پوزیز د کړو وروسته افغانستان ته استول شوی ورته ویل شوی و چې ل ډیورن کرخیا خو نور افسران هم شته چې باید ل طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خودا خی یوازینی پیخنوی ل دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه د سری میاشتې په وسیله د تورخم لارې خپل کورنۍ ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګلي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو پلیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی. سترګې ترې نشي پټېدای په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی عربي چچنی او ازبکی تورستان د طالبانو پلیکو کې د افغانانو پر ضد جنگي کې
حمایت از طالبان جنگ میکنند.
څور ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم لزینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې 13 ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبري کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځنګړي ډول لشکري طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړه.
خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تورریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادبا د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی و. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمهییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړې. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستیو 14 ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او داوه کوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
دغه راز په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره د ښکېلو لورو له خوا تبلیغاتي جګړې ډګر هم تود شوی دی. ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې د تبلیغاتي جګړې اصلي ډګر دی، هغه چې کارونکي خبریالان، مدني فعالان او عام خلک دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
له هغه وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو غیز لرون کې انزور خپور شو، افغان حکومت هم په خپل تبلیغاتي دستګاه کې یو شمېر بدلونونه اعلان کړل. په خپور شوی انزور کې خودل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو جنگیالی د مزار شریف ښار دروازې سره ټوپک په اوږه ولاړ دی. په ټولنیزو رسنیو کې د انزور په خبرېدو خلکو اندېښنې شریکې کړې. له هغې وروسته د 209 شاهین قلی وردو په خپل فیسبوک پاڼه د مزار شریف دروازې سره ولاړ طالب د وژلو ادعا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو انزورونه خپاره کړ چې وخې سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. په راوروسته اقدام کې د افغانستان حکومت د امنیتي او دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان وټاکه ترڅو د دې برخې اطلاع رسونه مدیریت شي. د افغانستان د جمهور رئیس ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواره د دې واحد ادارې ویان وټاکه او هدف د امنیتي اطلاعاتو منظموالی په ګوته کړ. د ښاغلي عمر په خبره د کورنۍ او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعاتو برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر دغه شان د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل غږونه پورته کړي.
وختي وضعیت یک مقدار
که کله هم حالت سناڅه بحرانی کیږي او ورختای رمزد کیږي، نو دغه حالت د دې لامل نشي چې هر فیسبوک او ټویټر اکاونټونه د منفي تبلیغاتو لپاره یو وسیله شي. نن د دې ورځ د چې تاسو د خپل ورونو ملي پولیس او ملي اردو ترڅنګ د طالبانو ضد ودرېږي او هغوی ته روحیه ورکړي.
د ښاغلي عمر سپارښتنه دا ده چې د تبلیغاتي جګړې ښکار نشي. خو د پوځي چارو شنون کې عتیق الله مرخیل بیا وایي له مخامخ جګړې د تبلیغاتي جګړې اغیز ډیر دی. د ښاغلي مرخیل په خبره د طالبانو له لورې د یو شمېر سیمو لاس په لاس کېدل د همدې تبلیغاتي جګړې پایله ده.
همیشه تبلیغات له سلام ډیر مهم دي. که چا باندې تاثیر د تبلیغ راشي هغه خپل روحیات فوراً له لاسه ورکوي او په داسې حالت له لاسه ورکوي چې ټول قوت ورسره یې درسره هیچېني
خغلی مرخیل وی د امنیتي او دفاعي بنسټونو تبلیغاتي دستګاه ډیره فعاله نه ده. ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسونې یو له مهمو وسیلو څخه ګڼل کیږي. ډیری افغانان د جګړې خبرونه له دې لارې ترلاسه کوي او په دې وروستیو کې د جګړې د شدت په اړه هم ډیر څه پکې خبرېږي چې د سم او ناسم ترمنځ پکې توپیر ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
له شاوخوا یوی لسیزی وروسته د شاواروس بند د اوبو ذخیره کولو پروسه نن عملا پیل شوه. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو کمښت او شاواروس بند چې د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې یو له لویو پروژو څخه ده، د کابل ولایت په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري.
لنی کمرغه چې د شاواروس بند کارونه تکمیل او نن دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه، چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند
دغه بند $350 میلیون په لګښت جوړ شوی او سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. شاواروس بند 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 2,500 هکټاره ځمکه خړوبوي او په کال کې د 3.5 میلیونه متر مکعب اوبو تنظیمولو وړتیا لري او 9 میلیونه متر به ذخیره کوي. د یادونې ده چې دغه بند جوړولو چارې بشپړې او نن د اوبو ټولولو لړۍ پیل شوه چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خوارځواکۍ د کچې راټیټولو او د خوړو د خوندیتوب په موخه د خوړو نړیوالې ادارې او د کرنې وزارت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړه د خوړو نړیوالې ادارې او د افغانستان د خوړو خوندیتوب ګډه ملي ستراتیژي ده چې د خوارځواکۍ له کمولو سره مرسته کوي. نوموړي وویل چې د اقلیم بدلون یوه نړیواله ننګونه ده چې د خوارځواکو کسانو د شمیر په زیاتولو کې اغیز لري. دغې پروژې لپاره د خوړو نړیوالې ادارې $1,990 په پام کې نیولې. د دوی په وینا د دې هوکړې پر بنسټ به سروې کیږي او واړو کسانو سره به مرسته کیږي. د بداسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي چې دا مهال 3.5 میلیونه افغانان د خوړو له نشتونه کړیږي. چارواکي وایي له 5 کلونو ښکته 40% ماشومان د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي او 50% هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ شل پوله، یو یورو 90 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,595 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د شاهروس بند اوبو ذخیره کول پیل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونه خبرې ویبپاڼې چې د دوی په وینا اکثر یې ناسم معلومات خپرول او یا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرل بندې کړې دي. نور بل خپل همکار اجمل انور په سټډیو کې را سره دی. انسب مهرباني.
مننه نور صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو درې ډیر شغه ویب سایټونه چې د ایران د اسلامي رادیو ټلویزیون د اتحادیې او درې نور هغه ویب سایټونه چې د ایران د ملاتړ لرونکي کتایب حزب الله ملیشو لخوا کارول کیږي ضبط کړي دي. دا خبره د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې کړې ده. د عدلی وزارت په دې بیان کې ویلي چې تیر کال د متحده ایالاتونو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د ایران د اسلامي رادیو ټلویزیون اتحادیه د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس واک سره تړلې ګڼلې وه. په بیان کې زیاته شوې ده چې د ایران د دولت سره د تړلو وی پانو ضبطول د ایراني رژیم د هغه هڅو په خبرګون کې دي چې د امریکا د انتخاباتو پروسه یې هدف ګرځولې او د اعلامیې په وینا د ناسمو معلوماتو په خبرولو یې په سپین سترګۍ هڅه کوله چې د رای ورکوونکو ترمنځ اختلاف راپورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول ادارې د 2000 شلم کال اکتوبر کې ویلي و چې د ایران د راډیو ټلویزیون د ټولنې په شمول د دې هواد د حکومت ځینی برخي خپل ځانونه خبری سازمانونه یا رسنۍ معرفي کوي او هدف د امریکا د متحده ایالاتونو په خاور کې د ناسمو معلوماتو او ناوړه غیظ خبرول دي. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی د وی پانو درې ډیر شغه ډومینونه چې دوی ضبط کړی مالکیت دی وی امریکایي کمپنی سره وو او د ایران د رادیو ټلویزیون ټولنې تر کارولو مخکې د امریکا د بهرنۍ شتمنوي د کنټرول ادارې جواز نو واخیسته چې دا پر ایران له بندیزونو سرغړاوه دی. کتایب حزب الله د ایران لاټل لرونکو ملیشي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ترهګر سازمان بللې. کله چې د امریکا د بهرنۍ شتمنوي د کنټرول ادارې په 2009 کال کې د ملیشه د بندیزونو لیست کې شامل کړه، د امریکا د عدلی وزارت په وینا ایران د ډلې او نورو شیعه عراقي ملیشو ته وسلي او نور ملاتړ برابر کړ چې په عراق کې په ائتلافي ځواکونو او همدارنګه په عراقي ځواکونو بریدونه کړي دي. د ایران د دولت د انګلیسي ژبې پریس ټي وی، د حوسی اغیانو عربي ژبې تلویزیون المسیره، د ایران دولتي عربي تلویزیون العالم په شمول د ایران دولت سره تړلې وی پانی له پرون ناڅاپه وټړل شوې. پر دې ویپانو یو یادښت را څرګند شو چې وایي دا ویپانه د صنعت او امنیت د بیرو د صادراتو د نفاذ د دفتر لخوا چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت یو برخه ده د قانون پلي کوونکې اقدام په لړ کې تړل شوې ده. ورسته دغه ویپانی په نو ډومینونو او نو ادرسونو باندې بیرته را څرګند شوې او همدارنګه د ایران یو دولتي خبری اژانس د امریکا دغه اقدام د بیان د ازادۍ مخالف وبلل دي او ادعا کړی ده چې امریکا هغه څه چې د بیان د ازادۍ په اړه وایي ناسم دي. د یادونه ورده چې تر دې په وخت پورې تقریبا 29 دومینونه د ایران د دولت لخوا چې نشرات کول منځنی ختیز، افغانستان، امریکا او نور هیوادونو ته د امریکا د عدلی وزارت لخوا ضبط شوی دی. ایران په سیمه کې هم په تبلیغاتو تورن دی او په ځینو هیوادونو کې چې په منطقه کې دی چارواکي وخت نا وخت او کتون کې ادعا کوي چې ایران د دغه هیوادونو لپاره د بیلابیلو ویبپاڼو تلویزیونونو لارې ناسم نشرات کوي او په دې هیوادونو کې د نفوذ او اغیز هڅه کوي او اختلافونه تلمن وهي. ایران په کلکه دغه ادعا کوي.
بله، په افغانستان کې هم البته د افغانستان ګاونډیانو د پاکستان او د ایران ویل کېږي چې تبلیغاتي جګړه مخته وړي. مخکې مو په دې اړه راپور درلود. قدر منوردونکو، و امریدل چې د ایران د دولت اړوند لسګونه خبري ویبپاڼو باندې د امریکا نوی بندیزونه لګولې او دغه ویپانې په دې تور نه کړی چې ناسا معلومات خپروي یا له تروریست ډلو سره اړیکې پالي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د شاواروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته پاکې اوبه هم برابروي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاواروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاواروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژو یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي رادیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او پر راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نور اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ازمکه خړوب او ترخوابي 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند رغولو چارې په 1391 مریز کال کې پیل شوې او تم وه چې په 3 کلونو کې بشپړ شي. خدا نیټه تر نن راوغزیده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځند دلیل د قراردادي کمپنۍ لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استعمالک بولی. خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیش د خار لپاره د څاګ د پاک اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبريږي چې همدا اوس کابل میشتي خاریان د څاګ لپاره پوره پاک اوبه نه لري او د خار تار واردیدونکو برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشتي خوخت دي چې د شاواروس بند په دې دوه برخو کې لک تر لګا د یو څه ستونزې حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر.
کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډیر په سختۍ سره پیدا کیږي. څلی او سوشل مترو ته چې اوبوري پرما وایي په اسانۍ باندې نه پیدا کیږي. هیله ده چې د شاواروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریان ستونزه حل شي.
کمبود اوبه شوم. څښاک د پاکو اوبو کمی د زورګونو کابل میشتو ژوند لګوخ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاواروس بند په وسیله کابل میشتو ته د سخاک پاکی اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمه هم شته چې اوسیدونکي سلګونه مترلري پر اوګو د سخاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپل کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوه ویلا بیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسنورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوی خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکی ټیم سیمې ته نشتلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو درغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیر شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دیرش تنې اپایي نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړیدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان له یو شمېر ولایتونو د روغتیايي کارکونکو د شکایتونو په ترڅ کې په هلمند کې د ملکه سوریا په نوم د مور او ماشوم د 50 بستریز دولتي روغتون کارکونکو وای د تیر وو میاشتو رئیس تنخواګانی نه دی ورکړل شوی. دغه روغتون چې په مرکز لخکرګا کې فعالیت کوي سل کارکونکو لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګا کې د ملکه سورایا په نوم د ورختون کارکونکو وایي د تیر وو میاشتو رئیس معاشات نه دی ورکبل سوی او کایستون زحل نسی نو مجبور دی چې دند پریږدي. دا ورختون چې 50 بستر دی د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکونکو لري. د ورختون امیر ډاکټر محمد ولی همت وایي د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجری کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دی ورکبل سوی.
دا د جوازه میاشت موږ اوم میاشت چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ ماش نه دی خاصنه دا ورته ترڅنګ د 1400 میلادي کال د پاره موږ هیڅ دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشه په نوم د دغه رختون یوې شجنا روختیا پالي ازادي رادیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي خلای هم د وو میاشتو رئیس معاش نه دی تر لاسه کړي.
نو دا غو مشکلات چې موږ ولاله دلته بلک خواري نه سور سره کول دا غو خواري چې دلته موږ په دغه وزب کې کار کوو نو ماشه نه چني بار موږ څنګه وکړو مشکل مخاطب لار سکر دا و ومیاسونه.
پاینی وخت کې د هلمند امیر اختیار رئیس ډاکټر عبد الله حازم د ملکه سورایا رختون د کارکونکو د معاشاتو د ځند ستونزې د مالی وزارت پوری تړلې بولی چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل شي. د شاغلی حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا یو څلوي شرختونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي.
یوازې د ځند لته هم دغه شوی په افغانستان کې تقریبا یو څلوي شپخانی د دغه سینې پروژو د مشکل سره مخ و چې دا غوښنه تر اوسه پر وزارت مالی د طرز عمل د نه درلودل په خاطر چې څومره سب جمهور حکومت کړی و چې ان ټی پروژې د مدغم سي دا ماتل به خوش پخت نه چې مشته د وزارت مالی ته فقط درو ولایتو مفکراله چې په غو درو خوشبخت ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکه سرایا رختون په هلمند کې یوازنې 50 بستریز رختون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د رختون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
ستاسو لا پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتري لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولې ده، ټول خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازری مرکزی روختون کې مې شیربرسته نګولې ستنه ستنه صحیح شېم نسته او لوړ پورو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غم خوړ او ډېر سخت نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولې او ډېره مهرباني ازادي راځونه.
اجازه مته ما د کونر ولایت څخه خبره مونږ نه اړه ولڅاوي چې څنګه شي دا کونر په تاسو د بعد کوم لوی لار او غذبري دا لار هیڅ وسو دا وته دي دا لار بند کړی دا کناره ولڅاوي غذ با ټول سوال دا خلک ټول څه به مشکلات سره مخ دي نو مړ او مریض نه انتقال دي زموږ دا غذ راړې ته دا اوسره دا چې موږ هڅه کوو چې دا غوړې
سلام زره سبلا پرشن دی لور سره په تما اسکی دا پیغام پریزم. د طالبان اوس می دای چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو د برق خوستنه سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سنی کافر دی کافرانی دی نن پهلمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و یو څو دی شم چې سولر شم چې فاصله لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مړ دی مړ نه خپل ما
ز سیف د څو ځکنده هر رامول صالح راځي هغه هم څه و ما د درا کول نه مرز بیا سیف دی یخ دی سو دی چې بخبر راځي د ورځې د مخه د اس کړو مولا خیال یو ځای سو یا شنه سای سو څه 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 و ما د درا خیال د غصه ما ستو وی ولا خراب وی دی شي څه انت ما ته د هیل د څه 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 خو خل دې کړو کې یو کې سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غوونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غاک اسپټون کې ماشين کې پرې یو کوم ودان پیغامونه تل راته پرې دی او موږ هم درته تل خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مهیروي په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. خو اوس په مکرې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه ته
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودیدل. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګیدو له کبله اور لګیدلی دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دی. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. امنیت شورا تیر کال هغه طرح تایید کړ چې له مخې یوازې له ترکیې څخه د باب الحواله سرحد څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفانو په اولکه کې ده بشري مرستې استول کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1000 ډالر ټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
پانګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشې ګولیو یو کارخانه وی جوړه شو. له نشې ماده سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دسکا وی جوړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرام نشې ګولۍ، څو اندازه شراب، ورسته شوی کشمش او وسلې هم نیولې دي. لانه شی مواد سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي رورته ویل چی د کارخانه د جامو وینزلو د پودرو د تولید شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدايه او استناف محکمو څخه د پاسا شل قاچاغکون کې د نشي موادو خرڅون کې په جزا محکوم کړل. لانه شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدايه محکمي په یو علني غونډه کې و کسان د نشي موادو د قاچاق په تور له و کالو څخنیولي بیا تر شل کالو پورې په بند بند محکوم کړل. د غډاول د دې مرکز استیناف محکمي 19 قاچاق کون کې او د نشي موادو خرڅون کې چې د 15 پی خو په تړاونیول شی ول په بیل بیل تنفيذي بند بند محکوم کړل. لانه شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رورته ویل په تیر یبه اونۍ کې امنیتي ادارو د 14 کسانو دوسی د سیډون لپاره د مرکز تاسو ولیدي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاق پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرام هیروین له یو گاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرامارس فردوس ازادي رورته ویل په دوهمه پیخه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 4.5 کیلوګرام هیروین د کابل ښار د لومړی ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته د عدلی او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د نوې وروستۍ پیخه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅون کې نیولې دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول، په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرام خیخه او هیروین، څه د پاسه 85 لیټره شراب او 20 لیټره بیر نیول شوې دي. لنیول شوې کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوې دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ غوڼې مهمې پیښې واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر شي خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشي موادو خرڅون کې معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دي جوړ شي.
دا چې معتادو مېرمنو ته د کار زمينه برابرول دوی څومره لنشو څخرا ګرځوي، په دې اړه له ارواپوهي عادلي صاحبوي سره مرکه لرو.
مونږ د خزینه معتادین لرو چې هغه ته کاری فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې مونږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي.
د زرمینه په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم، څو کال کې چې نه مې دلیدلې.
دا دوه کال کې یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلې نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی زه در طرح که چه ده درد گوله ایخ کارم که سنگا
گوله می مطلب نده، ما ویل چه پغش پا آرام ایما.
اوز دخ پروانی لمری مطلب ترازو در اطلون که مالی کال لپاره ده احتیاط پا درملنه او ده نشهی مواد و ده غختنی کمولو پا برخو کی لافغانستان سره ده بحرنوی امرست و جمنه نده سوی. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 15 کالو راهیسي بهرنۍ مرستې هر کال دیرش په سلو کې کمی او د راتلونکي مالي کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوی. د نشي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنۍ مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشئی موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشئی موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له شلو کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالي او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمول ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل د دې مرستو له کموالي سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجه ته شامل شي چې د عام روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجه څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو د 2015 کال څخه راپه دی خو هر کال په سلو کې دیرش مرستې کمی کړي دي چې اوس یې په مرستو کې اتیا په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنیو مرستو هیڅ ژمنه نشته.
2022 هیڅ تعهد وجود نداره.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشئی موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا محل په ټول افغانستان کې د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40 سره معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط د درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرني مرستو او امکاناتو لګوالی به د احتیاط د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر چې خدمات هم ورسره متاثر کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو هغه کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر چې هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاش کم شي وزیر چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت د ارزونی پر اساس د احتیاط درملنې په مرکزونو کې یو موتاد د 45 ورځو لپاره بسترې کیږي چې نږدې 60 افغاني ور باندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې شپېته موتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د متادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو کاچاکونکو او خرڅونکو د خپلو منفي تبلیغاتو لاله متادین نه پرېږدي چې په روغتیاي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي او علاج وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکو متادینو ته وایي که ځانونه بسترې کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آندا چې د مرګ لګواک سره به مخ سي. متادین هم دا مني چې د نشئی موادو خرڅونکو دوی خپل مریان ګني او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د متدینو د ډیریدو اصلي لامل نشي موادو ته اسانه لاسرسي او د نشي موادو د خرڅون کول خو نه شي ته د ځوانانو هڅول دي. متدین بیا وایي چې د نشي موادو خرڅون کې لومړی ځوانانو ته وړیا نشي مواد ورکوي، کله چې ځوانان موتاد شول بیا یې ته تدوی او د درملنې مخنیوي کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې متادین دي چې د نشي موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربېره بیا هم ځانونه بسترې کړي دي. دوی وایي چې د نشي موادو مافیا متادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پر چون خرڅون کې مکتا وای چې کنشا پریک دی مړه بشي. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې لدی لاري پیسې تر لاسه او لمک څخه ګټه واخلي. دوی لمک څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دی نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وای. دوی زموږ کمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي. ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د متادینو د راټولېدو پر ځایونو سربېره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشي موادو خرڅونکو له دې لارې په متادینو کې د نشي موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشي مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیر وایي د متادینو د درملنې پر مهال موندلی چې د نشي موادو خرڅونکو د متادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشئی موادو مافیا نغواړي چې متادین دی جوړ شي. دوی په خپل منفي تبلیغاتو د بسترې کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول متادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یو رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
بر روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د متدینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشئی موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامه روغتیا وزارت متدین راټولوي، دا شبکې وارد مخه متدین په خپل موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې اندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړیدلو مخه نیسي.
موږ خپل د ستونزو مخامخ شي وو چې زم کرایې کې بیا ګاونډي راځي شو هغه چې موږ روسه پوښو دا د مخدراتو کو خرڅون کو د خلک څول چلته پرینه دي دا غټ پروپاګاندا کوي خو ارڅو کو غاړي د زړه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوی شي هغه تداوی کیږي متاد غلبل ډیر سخت دي ځکه هغه د اتحاد متخصص کلونه کلونه استفاده کړی پیږي چې څوک تیر باسي څوک ته استفاده کوي او د ملنې مراکز څومره موثر دي.
د عامې روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوي خسر کسان تدوي کوي خو نشي مواد ته اسانه لاسرسي او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپې ته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د نشي مواد خرڅون کې معتادین درملنې ته نه پریږدي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. معتادو خزو ته د کار زمينه برابرول د احتیاط د درملنې یو برخه ده. خدا محل معتاد خجی د کارونو د نشټوال لستونز سره مخ دي. دا چې معتاد خجو ته څډول کاری فرصتونه ست او ولې ورته سم پاملرنه نه دسوي په دې اړه زموږ همکار د معتاد خجو او ماشومانو د سلبستري ضرورتونه لوي ارواپوه یا عدلی صاحبي سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خجو لپاره د کاری فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. سمره کې سونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې مواد باندې اغوشته دي دا غي په طریق باندې دوی معتاد شوی دي نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر معتادین د سدي چې د کاری فرصت چې ورته برابر نه وي امغه ماحول ته زی او معتاد کیږي لکه خپل فامیل نشي سپورت کولای دي نه دوی رنج جوړي ماشومان مکتب ته نزي نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوی نه دغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دته یو کاري فرصت مهیایي نو خوانې ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او الته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي لکه یا که واده شي وي خزیوي خسران ور سره کومک نه کوي اعتماد پې نه کوي یا که د پلار فامیل وي هغه ور باندې اعتماد نه کوي نو دوی د خپل غریبی نه ډیر رنج وړي او مونږ خزینه معتادین لرو چې هغه ته کاری فرصت برابر ده لکه په دغه شفاخانو کې مونږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي ځکه چې هغه ته یو مصروفیت شته ده هغه خپل مشکلات حل کولای شي.
کوم یو موتات یو فیز دی پس له دینه چې د خشي بازار کې ورته د کار فرصت زمينه برابر ده؟
نه ډیر کم د سده ځکه چې خلک په دوی باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو خو که چیرته موږ د دوی د لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي نو د سیمو سره سوشل اویرنس ورته ډیر په کار ده او د سې ځای باید وی لکه د غوس کې الاجی ډاټ هیلث یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیتا یو کارخانه جوړوي او د دوی د مشر مانه د مکتبونه د لپاره کار کوي په ډیره غټه سطح باندې او دوی ته د رهایش بندوبست عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده ځکه چې کدوی یو طرفي ټول دغه مریضان دوی غوړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکړي نو الته به استګمام نوي او دوی ټول مشکلات به الته حل وي لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مېس کې به کوم استګما نوي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره ست
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و اچارسازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه و دوی ته چې دوی په کې کار کوي او د دې نه زمونږ د متادین ډیر خوشاله و چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو نو دین ډیر خوشاله او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او خیاطی پاتې ده او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې زه فکر کوم امنیتی لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاری مصرفیتونه نه دي برابر
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولې د لیکوال په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بلدا چې پر اډیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي کې د شتا سو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د زین کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کې دي چې مثلا دا په انټرنیټ کې هم خبر شي او د تلویزیونونو لاره نه هم خبر شي. خو بدبختی هم دغه د لیکوال لیکنه کې په فردي ډول په یو مجله کې خبر شي او یا په یو ویب سټ کې یو څو محدود کسان یې وګوري نور ته ونه رسي. نو په کار دار چې خلکو ته د لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا په هیدلاس
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځني څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینه په نوم یو موته د وای لسکلنه و چې د کاکا زوې په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چلا فری په نشي موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړکی وو پلار مې بیا وسپري ما تر زوې په زور وکړم لسکله نه واده کړل ما بیا ځاچوم په سیګرت کې را کړل ما ته دا وره نه وړې دا بل ځای پودر را کړل ما ویلې دا سیګرت په مې خسرل ما به وهل ادر به مې نه وړي کېد ورځ په ورځ به دا چې لکاره راته ما ته په سیګرت کې پودر را کول ما به کش کول هغه به زه جوړول ما بس سیګرت مې ما خسته ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دغه دونه سیګرت مې اخیستې و چې بېلاند هر رقم ډبي مې اخیستې و زه به نه جوړوم در به مې زه پاکه وکړم او به نه ما ته سیګرت ما ته راکړې زه جوړېږم او ته سیګرت ما ته رن دغه ګورو څونه مې اخیستې دي اتې په خندا سې ویلې ما وبخه ما ته ته پوډر درکړې دي ما ولې دا پوډر نو څه رقم شي دا پرې کول کېږي ولې ما غو پوډر دي دي په لار باندې خلک پراته دي ولې وا ما له خدای دې تباہي برباد کم هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم نه نه و به مې شپه کله پوډر وهل ان سیب ما ته به راکول نه مقصد ما خپل وخت به مې تېراوه کور بیرون نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړکه خپل ورونو نه مړکه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر چې وهلې وم به سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرت نیولی و زه سوی وم پنځه ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده وی سه دا خخ خیا مور مې ویلې دی البته پودر ویلې دا سلور کړه پاکه ده دا ځای په ځای سوله مور مې دا اشتبا کول دی پودر ویلې دی اره شپخانی ته ولنم ځان به سره ون دی شپخانی ته چرانو میدان شان ډاکټرانو زنګ و چې پنځه بیسا شپخانی ته چې زار بي بي ونه نيسي یا ونه وایي بیا هغه شپخانی ډاکټر راغله دلته ډاکټر شیشتې ته ویلې چې دا سم مریض راوړې ده یا سبا مړه کیږي بیګم نه کی تاسو ونې سینې نسم د زبونه ولا ما مغری څه شپګ مې شې دلته ومه د دې جوړه سولم دا دوه کله کیږي او زوی لرم نو مې من خان دا خې مې لیدل نه دا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نوي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغي علت بچوي دا به په یو ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یمه، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یمه.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یمه، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یمه.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یمه ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایمه. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یمه.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایمه، ستا د لاسه ښځې ماته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یمه، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یمه؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پوڅ شي بوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په هیروین وخته شوې؟
ته څه شي زه په هیروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کې، خدای دې دای خراب کې، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا وړو وړو بچی څنګه کوم؟ تا خو مونږ
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.